د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړي شویرې، خو په پیل کې خبرونه لرو. البته له خبرونو وروسته د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف څرګندونه هم د کابل د پرونی برید، البته د وړ مشپې د برید په ارتباط چې په کابل کې پر امریکایي په هنتون تر سره شو تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د خبرونو سرچکی، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي په هنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راست تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي او د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ قبایلي پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي په هنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال راحیل شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یو خبره سوی خبر پاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمیرې له پاکستان سره شریک کړي، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره تلیفوني تماس لره. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خطر کې نه اچوي.
او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې هیڅ یو غږ نه بنه ډارېږي، هغه ملت چې تا ته رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه، ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې د سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه او په پای کې یې د هغو غاړې ته د ګلانو امیلونه واچول. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده سوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماټیکو لارو کېږي.
د بهرنی چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لوري هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کېږي چې د ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هواره شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د موسسې په فاریاب ولایت کې له 13 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې غړي په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي.
موږ نن د فاریاب ولایت د بیلابیلو ولسوالیو 13 کورنیو ته 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. له کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ لپاره څه باندې 300 اړو کورنیو ته دا مرستې ورکول شوي دي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په گوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ قبایلي پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د قبایلي لویز پولیسو وایاند عبدالله رند ویلي چې حمله تېره شپه د ایران له پولیس سره نږدې په گوادر کې شوې ده. دی وایي حمله کوونکو لومړی یو راکټ ور وویشت او وروسته یې د پولیسو پر یوه موټر ډز پیل کړې. په موټر کې سپاره پولیس له کوره کار ته روان وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکو د مخکینیو حملو تور پر بلوڅ جلا غوښتونکو پورې کاوه چې د بلوچستان کې یې له کلونو راهیسې د وړې کچې جګړه پیل کړې ده. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. چاودنه پرون د سوریه او عراق پولې ته نږدې په جزرې ښار کې سوې. په دغه ښار کې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله د جزرې پولیسو حوزې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دولتي انادولو خبری اجانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا سوې. دغه ډله د ترکیه، اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. او فرانک والټر شتاین مایر وایي روسیه له 2014 کال راهیسې په تیرو څو لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په وینا کې د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولای سي. د ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره په ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه باید وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. رویټرز اژانس په یو تازه راپور کې خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي وایي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ ته بیا هم دوام ورکوي چې امریکا بیا خبرداری ورکړی دی او د هغه وسلوال دی چې له امریکا سره دښمني کوي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه تاسو ته تفصیل درکوو. خورا به شو د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونو ته. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون ترورستي برید خندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز ترورستي فعالیتونو لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي چې پر افغان امریکایي پوهنتون دا ترورستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او ترورستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره ټلیفوني تماس لاره. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال راحیل شریف سره ټلیفوني ارتباط ونیو او هغه ته د موبایل ټلیفون هغه درې شمېرې ور وښولې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له ترورستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتو څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې وویل چې وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمېرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په موخه عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په عین حال کې وایي چې درې وړه موبایل شمېرې د افغانستان د موبایل شرکتونو یا شبکو دي چې اکثر د دې شرکتونو سیګنالونه له پولې اوړي. که څه هم د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې عملیات کړي، خو په دې عملیاتو کې د چا د نیولو یا وژلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ وایي چې د عملیاتو د نتیجې په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي او د موبایل شمیرو په اړه نورې څېړنې روانې دي. دغه خبر پاڼه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په حواله ویل شوي دي چې نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ ډول ترورستانو لپاره د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته پرېنشتي. پر افغان چارواکو سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون دغه برید چې وړ مشپه ترسره شو په کلکو ټکو غندلی دی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د دغه برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې برید کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي او تر دولسو ډېر کسان وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نیولی شي. اوس هم ازادي راډیو یا ادبي مجله عمانیا صاحب وړاندې کوي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوری چې د پکتیا ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره ولې له دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. ځوان شاعر اسماعیل تسل خپل شعرونه راوروي.
داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یوه ورځ پنځه پرزیل منځونه لس د جنازې کوم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم اوریدلی شئ، خو تر دې هر څه لومړی فرنګي خبرونه لرو. قسیم سولملی راوروي.
تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې د خداوندګار بلخ نړیوال سیمینار ترسره سو. د بختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار په لومړۍ ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مالی او ګرځندوی معین زردوش شمس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې ویل سوی دی. خوشیم چې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخی سیمینار په هغه ځای کې جوړیږي چې مولانا پکښې وزېږېدی او د خپل ماشومتوب دوران یې پکښې تیر کړ. حضرت مولانا نه یوازې د افغانستان لپاره ویاړ دی، بلکې د ټول اسلامي نړۍ او بشریت لپاره هم دی. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي دی دغه سیمینار یو ښه فرصت دی چې د یو ستر انسان ژوند، کارنامې او افکار بیا وڅېړل سي، د خپلو نننیو ستونزو د حل په خاطر الهام ورڅخه واخلو. مولانا د ستر عارف په توګه بشریت ته یو پیغام لري چې اهمیت یې زموږ د پیړۍ خلکو ته نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې لا پسې زیات سوی دی. په پای کې جمهور رئیس هیله کړې چې په دې غونډه کې برخوال پوهانه او استادان د مولانا د افکارو او هنر په معرفي کولو کې هلې ځلې وکړي او زیاته ګټور څخه واخلي. وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د ویاند ډاکټر مجیب الرحمن رحیمي لخوا ولوستل سو چې په هغه کې ویل سوي دي خوشیم چې نن د حضرت مولانا بلخي د فلسفي او عرفاني افکارو او مفکورو د څېړنې لپاره د خداوندګار بلخ نړیواله غونډه د ده په ټاټوبي ام البلاد بلخ کې جوړیږي او د افغانستان او سیمې له هیوادونو څخه ګڼ شمېر مینهوال د نظر خاوندان، فرهنګیان او عارفان پکښې ګډون لري. په پرانیستونکو مراسمو کې د ایکو رئیس او د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د فرهنګي کمیټې رئیس ډاکټر افتخار حسین عارف په خبرو کې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه افکار په افغانستان پورې محدود ونه بلل او څرګنده کړه د مولانا له افکارو ټوله نړۍ استفاده کوي. ایکو په مولانا ویاړي او مولانا د اسلامي نړۍ ستر نابغه و. د پرانیستونکو مراسمو ترڅنګ تیاتري نندارې، د انځورګرۍ، خطاطۍ او د عکاسۍ نندارتونونه هم جوړ سوي وو. دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایکو سازمان او د بلخ د ولی لخوا د درو ورځو لپاره جوړ سوی و چې دوه لومړۍ ورځې په بلخ او دریمه ورځې په کابل کې ترسره سو. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه زموږ همکار ریپورت له بلخ اورېدلی سي. په هیواد کې د درو رسمي ژبو د لارې پر سر د موجودو ستونزو او پرتو خنډونو د څېړنې سیمینار تېر اونۍ ترسره سو. د دې سیمینار برخوال په پنځو کاري ډلو ویشل سوی وه چې د دغه ژبو پر وړاندې پرته خنډونه وڅېړي او د حل مناسبې لارې ورته عمومي. برخوالو په جلا جلا ډلو کې د ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي او د نورستاني ژبو لپاره د اوسنیو خنډونو د څېړلو په لړ کې د ښوونې او روزنې او په دغه ژبو د کتابونو او رسالو چاپول، د دریمو رسمي ژبو د پرمختګ او بډاینې د بهیر ګړندي کول او په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو د قانون بشپړول مهمې مسئلې وګڼلې چې د سیمینار د برخوالو لخوا وڅېړل سوې او د صادر سوي پریکړه لیک ځینې مادې احتوا کوي. د پنځګونو کمیټو دا طرحې او وړاندیزونه به د نورو اجراتو لپاره حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان او چین د کلتوري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وسوې. تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغلی عبدالباری جهانی د چین د ولسی جمهوریت د سفیر شغلی یوجینګ سره وکتل او د چین او افغانستان د کلتوري، هنري او ادبي اړیکو پر پراختیا خبرې ورسره وکړې. د بختر اژانس خبر لمخي په پیل کې شغلی جهانی له افغانستان سره د چین د هیواد د شو مرستو او همکاری په خاطر مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د چین هیواد د افغانستان د کلتوري ودی په چارو کې پنګونه وکړي. شغلی جهانی په ځانګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاری وغوښته. د غرض د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکارۍ سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري، هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. شغلی یاو جینګ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني تر څو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شغلی جینګ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیرونه په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی و. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د یکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دري او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خواهد داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناخته.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشای کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د دې غونډې د هنري کمیټې غړی سبیل الله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه وویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اتا د مولوي د اشعارو د کلمه او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله په کې غږول کیږي، رباب په کې غږول کیږي، د سمان اصا په کې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه آثار پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیرونه په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپلو غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل. اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته یې په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه:
با اساس مکلفیت کې قانون اساسي
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې خلک یې په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، له پښتو دري سربیره د هیواد درېمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسګونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایج ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپلې هڅې جاري وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایج درېمې ژبې به په خپل ښوونی سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 15 کلونو رئیس غزل لیکي. نو ما وړای وای غزل بول شاعران می خوخو او دا غوی منی شاعر کړم. زموږ همکار داوود تپان له کاغلی تسل سره مرکه کړي، پام ورته راړم.
په سر کې په بشپړ ډول ځان راته معرفي کوي او یو ښه غزل راته واوره.
نوم اسماعیل دی، تخلص تسل کوم، د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل یم.
یو غزل راته ووایي تر څو پورې اورېدونکي په دې پوه سي چې تا څه رقم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را مېلمه کړ.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کوم، زړه می لیار ځینې او زه له زړه ګیلې کوم. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یو ورځ پنځه پرزې لمنځونه لس د جنازې کوم. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جنې د ګوتو په شمار شپې کوم. او د ژوند په ماته څنګه ناستیم جو بل ژوند تیروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کومه. او د هغه سترګو ته قتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم تماشې کومه. وای تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستمه چې مې همزولې چېرته ځي ورته بانې کومه.
ډېره مننه تسلسل. کلم شاعری ته مخه کړه، شعرم کله پیل؟
تپان صاحب، پینځه کاله کېږي شاعري کوم. له دې نه وړاندې مې له شعر او شاعري سره مینه وه خو لیکنې مې نه کولې.
یعنی تاسې شعر نه لیکه پخوا؟
نه مې لیکه، خو د ښو شاعرانو شعرونو یعنی ښو لیکنو ډېر خوند راکاوه، لوستلې به مې، خو پنځه کاله کېږي خپل شعر لیکم.
کوم شاعري دې ډېره مطالعه کړه په هغه وخت کې ستا شعر نه لیکه؟ هغه اورېدونکي چې همدا اوس په مطالعه بوخت دي هغوی شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندې، تخپل تجربه ور سره شریک کړه، کومه شاعری دی لوسته؟
په شاعری کې مې له غزل سره شوق و، غزل بول شاعری مې ډیره خوښېدله، که غزل بول کسان به مې لیدلم خوند به راکاو. د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول ضد ودروه، ما زه باید شعر ولیکم. هماغه و چې ما شعر ولیکه، که څه هم چې مات ګوډ بو خو د ملګرو له نظره به ښه راغی، او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي، او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي، نوښتونه په شعر کې راوړل راوړي. هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته، خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښېږي، په غزل دې کار وکړي، ډېر پیغام پکې ځایېږي.
یو غزل بلم درنه اورو.
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد،
خدای دې وکړي چې په چا باندې دروند نه شي، دروند ورته پرې نه وځي. ماتیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي، رپېږمه چې دا بلا وهلي خوا ته راشي. ګېډۍ ګېډۍ غنچه غنچه خوره وره په ما شي، چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي. په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه، په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه. غلمان می سو په خوب کې دلی دلی خوا ته راشي. او چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هغه خلک،
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هغه خلک،
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هغه خلک. یریږي ماشومان ترې چې د کلی خوا ته راشي. د خیال ماشومان ولېږم تسله د یار درته، د یار له دره بیرته غریو نیولی خوا ته راشي.
وا ډېر ښایسته. تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي، په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپل یا د بل چا مخسوی سه ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی؟
مننه تپان صاحب، د پریشانۍ سره مخ شوی یم. په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي، پریشانه کړی یم، داسې بیتونه مې ویلي دي. او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی رښتیا چې وایم.
یعنی دینه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده، چې شعر له درد ای رحمان بابا شعر ده کنه څو د رحمان له شاعري
رښتیا هم له درد سره ډېر غبرګوي شاعري، د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي ورسره غبرګوي.
دا یو مثال ورکولای شي تا ویلې زه ډېر خپه کړم ځینې بیتونه.
مننه تپان صاحب، یو ملګری مې و، له ملګري نه به راته ویلې هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و اووه کاله مخکې راډو سات. بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي، څو میاشتې وړاندې ماته وویلې، ماته وایي وایي که دا سات مې خپل راکړي، یو ډول حساب مې ورسره راغلی و مانستا، هغه سات د ما له لاسه خلاص کړه اووه کاله وروسته، که څه هم چې د ماته له ورور نه ویلي
وو
تحفه وه، نو د ما نه له لاس نه سات خلاص کړه. بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل، تا یې مثال غوښته، بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، خدا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه. او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاسګړه یې خلاصه کړه.
د بې وروره کیسه دې وکړه کنه؟ اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یو وي، خور هم نه لري، ورور هم نه لري، ته خو به په داسې یو مشکل نه یې اخته؟
تپان صاحب، همداسې ده، پلار مې مړ دی، ورور او خور نه لرم، فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي.
بس ښه ژوند درته غواړو. مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې به دي؟
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي، ځینې بیتونه به په ذهن کې وي را سره. ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شم زه، مور جانې نورې اوښکې مه تویوه، په ما دې پښېږدي ستا غمونو ته به لار شم زه، مور جانې نورې اوښکې مه تویوه. نو رانه ویر دي تپان صاحب، دا مې څه لیکلي وو، نظم و، نظم یې لیکلی و، لنډوکی نظم، خو نه پوهېږم نور مې ذهن کې نشته.
حافظه کمزورې شوې ده؟
حافظه
څنګه؟ واده دې کړی
و؟ وعده می کړی دی تپان صاحب
ماشومان لري دا ډیره ښه ده چې یو شریک ژوند لري او خوشاله به خپل
شکر او د مور می یوازینی ارمان زما واده وو په خام عمر کې واده راته کړی دی د مور ارمان ته په کتو سره خپل ارمانونو ته مور می نو بس ما ته واده وکړو د دې ارمان پر اساس او زمر سره خوشاله يم چې د دې ارمانونه پوره کړي
تا ویل محصلې د محصلې تر څنګ تا ته د کور مسؤلیتونه هم تر لغاړې دي څه کوې ورځنی مسؤلیت
له محصلې سره تر څنګ یو خصوصي ښوونځی دی په هغه کې د ښوونکي په حیث کار کوم او بل په ننګرهار کې د افیکټ په نوم راډیو ده له پکتیا نه ورسره سیمه ییز خبریال یم
دا هم راته ووایي چې دغه ورځنی کار دا د درسونو خنډ نه کیږي
رښتیا هم ستونزه وي که نه د درسونو په جریان کې نورې چارې خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید مې وو چې ژوند کوي مبارزه نه کوي هغه سړی هسې په خوله سړی دی نو مبارزه کوم او کوشش کوم چې د نورو زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کم او هغسې شویم دي خو ورځنی چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکم
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو دا حالات داسې دي موږ مجبورۍ سي موږ کار وکړو یو دوه غزلې در راوړو
غزلونه دي تپان صاحب
ارشاد
زما که سترګې که باڼه وې ته وې کوې خو ته وې بس دا ته وې ته وې چې تل غوښتونکی د وصال وم زه وم چې تل سبب د بیلتانه وې ته وې او مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده مور ته مې ډالۍ وو مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده خو چې هر وخت به مې په زړه وې ته وې خوب کې د بل چا په څنګل ویده وم چې کله ویښه شومه ښه وې ته وې په څاڅکي کې یې ته ښکارېدې د تسل لپه کې اوبه وې ته وې
ډېر ښایسته بل غزل دی ما
بل غزل دی تپان صاحب کلونه وشول چې له ما نه مرور نه راځي ورپسې زه ورځم پوه شوی یم دلبر نه راځي او دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم دا بې قصیده نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم په ما د چا چې د یوې روپۍ باور نه راځي د نفرت خاورې او خزلې مې په سر بادېږي د محبت د ګلو پاڼې مې په سر نه راځي د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم د روغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم په بده ورځ کې مې بیا یو یار په نظر نه راځي او زموږ پزا د جهالت تورې وریز نیولې زما په خاوره او ولس د علم لمر نه راځي او د وصال ټول عمر روژه بهتر ګڼم تسلا چې بې جانانه شي ټول عمر دې اختر نه راځي
وا ډېر ښایسته پیغام دی مورو ځوانانو ته او یغه نه وروسته دی یو غزل مورو
مننه کوم په لنډو کې به هغو ځوانانو ته چې له شعر سره مینه لري علاقه لري او لیکي نه په ټوله کې مې دا پیغام دی چې په شعر لیکلو دی پیل وکي خو د مطالعې تر څنګ د ښې مطالعې تر څنګ یعنې د ښو لیکوالانو لیکنې دي ولولي او له هغه سره تر څنګ دي د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي او لیکنې دي پیل کړي او یوه خبر اړینه ګڼم چې د نفرت په ځای دی محبت په سیمه کې او په زړه کې خور کی او تر څنګ دی یوه بل خبره ده چې مبارزه باید وکړي مبارزه له حالاتو سره د خپل ځان لپاره د هیواد لپاره د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده باید په هر حالت کې مبارزه وکړي ټول ځوانان
غزل دی ما
غزل دی تپان صاحب په هر چا چې تیریږي بے دلبر زندگی هغه دی بے معنا او بے هنر زندگی په دواړو پښتانه وسی قربان دي شم کابلا په دواړو پښتانه وسی قربان دي شم کابلا لتا می صدقه شا پیښور زندگی چې څوک زما پښتون قوم ته په سپک سترګ ګوري خاوند د تیل مونږ کړه بدتر زندگی غربت کملنګی وی خو چې تش د یار دیدن وی لدین بل نشتا معتبر زندگی او بیګای چا تویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم بیګای چا تویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم په څنګ کې د تسل غواړم اکثر زندگی
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنګونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان و. په لارې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړي غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل، ښه کار وش چې آزاد شو. پوره دوه ورځې مخکې مې زور واهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخورې. که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم. که ته له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې، هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو. که هر څوک دلته راپېښ شول، له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یوه کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تېرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه، په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي. که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي. حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوښتنېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ور غوڅه کړه. نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې، ګیدړ وویل. ښه ښه، یعنی سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آستازي او مار نارې کړې. نه بابا، داسې نه و، ګیدړ وویل. زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست. ډبره چیرته وه؟ مار چیرته و؟ سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ور تیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي. خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله، سپی راووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره له کابو دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او د نورو ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات له منځه وړي او رس تر بلې محلي موسیقي د له منځه تلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رحیم ګردیزی چې پخوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر ووایي،
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او پخوا زه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما پخپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم. د زرماتو، د سکمنوی او د ولسوالۍ څو هنرمندان چې پکتیا مربوطه ده، ولسوالۍ هنرمندان دلته ما لرل. راغوښت مې، غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو، دا د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلوم وي نه موږ ته څه معلوم دی. خو موږ فعلاً دغه محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فورې کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو ولا خو لوړ مقامو ته موږ غږونه رسولي که دموږ ویلې خو چا دموږ غور نه لګړ.
یوازې دای نه دی چې د تشکیلاتو له منځه تلو خبر او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته په پاملرنه څه کم شوي. د محلي موسیقي د له منځه تلو مخه نه ده نیولې. دا د پڅیر په پکتیا کې پخوانی موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګیلمن دی، وایي د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردز اوسیدونکی یم او د موسیقي د ارمنیا غږونکی یم. د موسیقي په برخه کې سیب تاسو ته به زه داس وایم چې مخکې دموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته او ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې. چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو مکتوب راتلل د جشنونو ته میټینګونو ته اته مشاوره ته به موږ غوښتل کېدو تلو به هلته دلته هم دغسې و چې هم به موږ تلو. اوس خو زموږ انډیوالان هم ټول لرې سو اوس فعلا موږ دوه کسه پاتې یو چې دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې که څوک یې غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څېر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري دوی به خوشحاله او اصلي افغاني موسیقي ودې ته به له زړه کار وکړي. خو په مایوس انداز کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي اصلي افغاني موسیقي یا فرهنګ بیرته فعال سي، هنرمندان را وغواړو، شاګردان وژغورو، باید خپل عنعنات او رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال سي.
غوښتنه دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو، هغه څه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې، د دې وطن موسیقي، د دې خاورې موسیقي، د افغانستان موسیقي. د موږ سره موږ دغه هیله لرو.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابدې دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو متبرو فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړی چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځه تلو حال ته رسولې. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې دغه بخش ته کار وکړي، ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکړي د برخه کې خود براکس کار کوي او دوی دا بخش، د موسیقي بخش لغوه کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي له منځه تلو د اندېښنې څرګندولو تر څنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړوي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي او په خبره موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږه له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدي شوي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسؤلیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي، نه دا چې وی وزنی. د ځوانانو د راټولېدو، د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمنځه وړلو لپاره یو اغیزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته په برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پامه استیلا سیل افغانی موسیقی په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقی بازار ټکنۍ څه چې په ټپه ولاړ دی او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپا مشپکم دا خبر منی چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقی ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی همغږی کوونکی و. دلته مونږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو، دلته موسیقي به دپاره به هم پروګرامونه جوړول، هغوی به هم تشویقول. ولی متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی د هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي هم ورسره ټکنۍ شوې ده. مونږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړي دي، نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم پرې غوږ نه دی ګرولی او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده او نه پې تر اوسه پورې امنا او سلامنا شوې ده. دا هغه څه دي چې مونږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې. هیڅوک ورته زمونږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنی وزارت سره مونږ هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مو ویلي دي چې ورځ مونږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره مونږ سره دغه نه کوي، نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی او په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشفق یې هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی مخته کې خو دغه وویل
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده. په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی او په دې اکله اندېښنې تر اوسه وخت لمخ کړي. د تیرو تصامیمو په اکله زه وضاحت نشم ورکولی. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه د هغه وخت د مسؤلینو لخوا نیول شوي، ولې دا ګړی زه تاسو ته اطمینان درکولی شم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مسلکي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې هڅې کېږي. په ځانګړې توګه به د پکتیا په ایسه کې موږ دغه ستاسې یا دغه د خلکو اندېښنه چې تاسو راپورته کړې ده
دا هم ویل چې په لنډ وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګوال بیا وایي چې په دې ډول وعده ورسره په وارونو وارونو شوي خو مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لوېدلي حال کې ده چې نه څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولی شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو لوجه لباجه سره غږ پورته کولای شي چې د خپل انجرې په زور به د ډیرو دردیدلو زړونو ته ټکور ورکاو او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخواني هنرمندان دولت هیر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوي دي، خو غږونه د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
پاتې.
په دې وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې چې هر د احساس خاوندې وکړاوه. ځوان شاعرې لیمې نیازۍ له دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړې او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودې شعر دکلمه کړی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندۍ خخولم، هاغه محال خو وړوم کله می احساس لره، کله می د پلار پکره کې پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور وژړل چی پریږدی مې بیاي خاورې پری ما چوي لور می لور می. گمان کاوه چې خاوري شرم پوخه دي او زه د شرم سمبول وم. ما هم ګیلانه لرله، پلار به مې قبر کینده، ما به خولی په څادر وچولې. ورځې به تیرې شوې، کلونه به واوختل او زه به هیره شوم.
نه به ماته ګیله راتله او نه به خفه وم، ځکه زه خو مړه وم او مجال د ګیلې نه و. قرنونه وړاندې هغه دستور هغه زمان بدل شو. ما اوس ژوندۍ خاورو ته نه سپاري څوک، اوس مې د شرم الګو نه ګڼي، اوس کرکه د چا په زړه کې نه یمه زه. خدایه هغه زمان خو ښه و راته، هلته به مرګ وژلم، دلته غرور مې تر پښو لاندې شي. قرنونه وړاندې به یو ځل زمړه وم، خو ولې اوس هره شیبه مړه کیږم؟ پر ما انبار کړي تورې خاورې، خو د غرور وژل مې پرېږدئ. خپل حیواني هوس ته نه ووایئ، ما نوره مه ځوروئ. زما د روح خیراوې ولې اخلئ؟ خاورې پر ما باندې انبار کړئ، خو پر ما مو خپل ناولي لاسونه مه وهئ. ژوندي خخول مې ښه و، خو تدریجي مرګ مرا کوئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم. خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي تويوم درته درځم، په لپو لپو اوشکي تويوم درته درځم. سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. اسمان تر گریوان در رسیج، من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج، تناکی پسکر و چوکو باوام گرت درزم، تناکی پسکر و چوکو باوام گرت درزم. سوال گریم جوابو نهیر وام گرت کت دې وسوځي تمين وزرونه، شمکت دې وسوځي تمين وزرونه، پر سر باندې اورونه چلاوم درته درځم، پر سر باندې اورونه چلاوم درته درځم. سوالګر يم جوابونه نه راوم درته درځم.
Thank you.